د مشال رادیو په بل خبرونه کې مزه بوري والکاکړه هر کله کوم وخت په پښتونخوا کې د مسپښین یو بجسوه په دې ساته خبرونه کې تاسو ته د پښتونخوا او سیمې په اړه یو شمېر ریپورتونه او شننې وړاندې کوو. همداسې به د خبرونه په دویم نیمای کې تاسو د مشال رادیو اونیز پروګرام د ځوانانو ژغ په تکراری توګه واورئ. خو لومړی به د دې ساته خبرونه واورو چې انیس اجمل وړاندې کوي.
السلام علیکم. اول د خبر نو سر ټکی د شمالي وزیرستان کډوال وای چې حکومت دې د دوی د واپسې لړۍ تیز کړي. په کوټه کې دوه پولیس او یو خزه بچل شوی دی. د ترکی چارواکي وای چې بیګا د ایران او ترکی ترمنځ په ګیس پایپ لاین وسلوالو برید کړی دی. او اوس ته خبرونه تفصیل. د جګړو او پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستانو خلکو پرون مازیګر په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت دې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. د وزیرستان د ځوانانو تنظیم لخوا په جوړې شوې دې احتجاج کې شاملو کسانو ویل چې حکومت دې د بیرته لیږلو خلکو دا شمېره 15,000 کورنو ته لوړه کړي. یو مظاهره کوونکی پرون مشال ریډیو ته په دې اړه وویل
دې چې قیمت واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده. په دې طریقه سره په میش درې کوله تیریږي. په میش چې کوم خلک دي دا مزید نه راځي تکلیفونه نشي برداشت کوي. په کوم پیشه کلا بارو مینا تر بتاوي وزر نظر واپسی غوړي. کچېرې میش دا پوره من سټرایک دا وځ دی ونر وې دو میش په بل حرکت باندې مجبور شي. حکومت ته میش نه مجبوروي چې میش داسې حرکت وکړي.
تر اوسه پورې د پاکستان حکومتي چارواکو د وزیرستان د خلکو د دې غوښتنو په اړه لاسه نه دی ویلي. د بلوچستان په کوټه کې په دوه حملو کې دوه پولیس او یو ښځه بچل شوی دي. د کوټې د پولیسو مشر عبدالرزاق چیما خبریالانو ته پرون ویل چې پرون مازدیګر لومړۍ پیښه د سریا په کشمیر آباد سیمه کې وشوه چې وسلوالو د دغه سیمې د پولیسو د مشر ظهور افریدی په موټر برید وکړ. د هغه په خبره د پولیسو په ځوابي ډسو کې یو برید کوونکی وژل شوی او بل ژوبل دی. چیما زیاتوي چې په پولیسو هغه وخت بله حمله وشوه چې د لومړي برید زخمي میرمنې یې اسپتال ته رسولې. د برید کې یو میرمن مړه او دوه پولیس زخمیان شوي دي. تر اوسه د برید ذمهواري چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې اداره وایي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پښتونخوا کې 34 کسان مړه او 1 کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې یو چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویل چې سیلابونو او بارانونو په ټول پاکستان کې 59 کسان مړه کړي دي. دغه په خبره دوی په چترال او ځینو نورو سیمو کې سیلاب ځپلو سره مرستې کړې او دې لړ کې نور کوششونه روان دي. دا په داسې حال کې ده چې پرون د چترال ځینو کسانو مشال ریډیو سره په خبرو کې له حکومت ماته شکایت وکړو چې کافی لاس امدادی نه دی کړی. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستیو ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د ډسبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا ویان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغان څانګې ته ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. هغه زیاته کړه
نو کوم مذاکرات ته ادامه ورکو ودی کې اوربندو نشي بیا به دا مذاکرات هغه سیمه وي پاتو نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبندي که نسبي وي که مقطعي وي که دایمي وي خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي.
د یادونې ده چې د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د پاکستان په منځګړتوب د سولې مذاکراتو لومړۍ مرحله د دې میاشتې په لومړۍ ورځو کې په مری کې شوې وه. افغان چارواکو ویلي وو چې د طالبانو غوښتنې اورېدلې دي او کوشش به کوي چې د مذاکراتو په بل پړاو کې پر جنګ بندۍ خبرې وشي. امریکا د انسانانو د قاچاق یا سمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي چې پاکستان او افغانستان باید دې برخه کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپور کړي یو ریپورت کې د پاکستانی حکومت لخوا د انساني قاچاق په مخنیوي کې د کړي پرمختګ ستاینه کړې خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږۍ لپاره ضروري ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قوانین جوړ کړي چې په انساني قاچاق کې شامل ټولو خواوو ته سزا ورکړل شي. په دې ریپورت کې پر افغان حکومت هم غږ شوی چې د انساني کاچاګ مخنیوي لپاره جوړ د 2008 کال په قانون کې د بدلون وکړي او نور دی یې اغېزمن کړي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت ویلي چې پاکستان او افغانستان کې الکانو جنکې د کار جنسي استحصال او نورو مقصدونو لپاره له یو ځایه بل ځای ته کاچاګ کیږي. خبرونه د مشال ریډیو نورې. په امریکا کې د هغه پخانی روسی پوځي د مقدمه اوریدنه د جولای تر 30 تاریخ پورې زندول شوی چې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. د تاتاری توکم د روس تابعیت لرونکي ایریک حمیدولین د مقدمه اوریدنه د جولای په 28 په ریچمنډ کې کېدله. په وفاقي عدالت کې د جمع کړل شوو اسنادو تر مخه د دې سند وجه د حمیدولین وکیلانو لخوا د دفاع وزارت هغه شواهدو ته د کتنې لپاره د وخت غوښتنه وه چې د جولای په 25 تاریخ ورکړل شوې دي. حمیدولین چې شاوخوا 50 کال عمر لري د لسو رسمي جنایي تورونو سره مخ دی. په دې کې د ترهګرو ملاتړ او په 2009 کال کې پر افغان سرحدي پولیسو د یو برید د پلانونو په ترڅ کې د وسلې رسولو تورونه شامل دي. د ترکی د انرژي وزیر ویلي دي چې بیګا د ترکی په جنوب ختیځ کې د ایران او د ترکی ترمنځ په قدرتي ګیس پایپ لاین وسلوالو برید کړي. نوموړي زیاته کړې ده چې کېدای شي د دې برید تر شا کورد یاغیان لاس لري چې له وجې په اګري صوبه کې د ایران د پولې نه په شاوخوا 45 کیلومتره فاصله کې د پایپ لاین ته زیان رسېدلی دی. د ترکی د ګیس سرکاري ادارې بوټاس ویلي دي چې نن پر دې پایپ لاین کار روان دی، خو دا معلومه نه ده چې ګیس به کله بحال کړل شي. او همدې سره د مشال ریډیو خبرونه ختم شول. زم همکار سراج زهیر درته د کرنسو بیا او د موسم حال وړاندې کوي.
نن د نهې په ورځ د پېښور کرنسي بازار نه اغستل شوي د کرنسي نرخونه: یو امریکایي ډالر په 102.80 روپۍ اغستل کیږي او په 103.50 روپۍ خرڅول کیږي. یو پونډ په 108.50 روپۍ او په 108.50 روپۍ یوه یورو په 112 روپۍ او په 112.25 روپۍ د متحده عرب امارات درهم په 20.50 روپۍ او په 23 روپۍ د سعودي عرب ریال په 20.50 روپۍ او په 20.50 روپۍ او یو افغانی په 1.50 روپۍ او په 1.50 روپۍ او 278 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپۍ اغستل کیږي او 290 په یو پاکستانی روپۍ خرڅول کیږي. اوس موسم حال: د موسمیاتو د محکمې په وینا سبا د شورو په ورځ به د بنو او کویټ په یو نیم ځای کې وریځې خورې وي او په پېښور کې د باران امکان دی. د قرنګ به په پېښور کې درجه حرارت زیات نه زیات 26 او کم نه کم 26، بنو کې 30 او 25 او کویټه کې یو کم 30 او 40 ډیګري سینټي ګریډ وي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریده چې انیس اجمل او سراج زهیر وړاندې کول. د شمالي وزیرستان کډوال وایي حکومت دی هر ورځ یوازې 100 نه بلکې 1500 کورنۍ خپل سیمو ته ولیږي.
د میر وافتی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 پی ملي دا ورځونه ولري. که چیرې دا نو وکړله دېنه بعد یو سره میرو دا تاریخ چلوي اخره بره چې سپر میرو د وافتی وافتوی نه وي.
پاکستان د روزي میاشتې له تېرېدو وروسته د 15 سزاګانې بیا پیل کړې دي. د بلوچستان په مرکز کوټه کې تېره ورځ یو ځل بیا په وسلواله نښته کې دوه پولیس او یو برید کوونکی وژل سوی. افغان چارواکي هیله لري چې وسلوال طالبان به د خبرو اترو په دویم پړاو کې پر ډزبندۍ سلا سي.
زمنګ ولسونه هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
په خبر پښتونخوا کې د آبادی پر زیاتېدو سربیره کتابتونونو ته د تلونکو شمیر نه زیاتېږي. وجه یې څه کېدای شي؟
اکثر زه ډېر سټډي کوم سکول لپاره کوم، نو کې مصروفیت یو کله نه کله انټرنیټ ته کېنم، انټرنیټ یوز کوم، ټایم نه ملاویږي راته.
د دې تر څنګ یو شمېر نور رپورټونه، شننی او اونیز پروګرام د ځوانانو غږ هم په تکراري توګه اورېدلی سئ. له مشال ریډیو سره اوسئ. رازو د خبرونه لومړی موضوع ته. په داسې حال کې چې دا مهال د پاکستان حکومت هر ورځ د شمالي وزیرستان جګړه ځپلي او بې کوره کړل شوي خلکو سلسل کورنۍ خپلو سیمو ته استوي، د وزیرستان د ځوانانو تنظیم تر څارنه لاندې مظاهره شوي ده او دوی غوښتنه کړې ده چې حکومت دا شمیر زیات کړي. دوی وایي سلسل کورنۍ که لیږل کیږي نو د دوی په وینا دا به 3 کاله وخت ونیسي چې دوی ټول لاړ شي. دوی غوښتنه کوي چې حکومت دا شمیر لږ تر لږه 1500 کورنۍ ته ورسوي. عمر دراز وزیر پر رپورٹ لري.
لاریون د کسٹم پارک بنونه روان شو چې د ښار په بیلابیلو کوڅو کې را تیرې دو وروسته بنو پریس کلب مخې ته ختم شو. د لاریون ګډونوالو یوه غوښتنه د دولت څخه کوله چې ټول کډوال دې زر خپلو سیمو ته ولیږل شي او د واپسۍ عمل کې دې دولت تیزی راولي. د احتجاج ګډونوال د شمالي وزیرستان یو مشر ملک غلام وویل دولت تیر روزانه حساب سره تر 15000 پورې کورنۍ واپس ستنېدو عمل پیل کړي.
میر دا ریکویسټ کوي چې د میر واپسی دا زر نه زر کو او په ورځونه 5000 نه بلکې 10000 پی ملي دا ورځونه ولري. دا چیرې دا نو وکړه دنه بعد یو سره میر دا تاریخ چلاوي اخره بره چې سپره میر دا واپسی واپسوي نه وي.
یو تفوزیرستان یعنی ځوانانو تنظیم مشر شازیب خان مشال ریډیو ته وویل پر واپسۍ خوشاله دي خود واپس عمل نہ مطمئن ندی
جدا کی میں کلیئر علاقے دی دیکھے تو واپسی شری دو پدے بند میر جو بالکل خواشی خو چونکہ بنا مطمئن نہیں میر دے گورنمنٹ دا دا اپیل دا دا میر ریکویسٹ ہوتا کی چدا دا زر نظر چدا کی میں کلیئر علاقے دی دیتا دا 5000 فیملی سٹارٹ کو کا سٹارٹ ہے نکڑا میر دا دیتا نہ مجبوراوی چ میر اسلام آباد تا لوٹ سٹی چوک بند در نہ ویر کی یا میر دیتا نہ مجبوراوی چ میر نہ 10 سے حرکت ہوشی ایک ذمہ وار بے گورنر بھی وزیر اعظم بھی مزید میر نے رزیتائی تانگی
اسدالله وای پورم نه لاریون سره با عزت واپسی غوښتنه کوي کنی په سختو احتجاجونو به مجبور شي.
یو مقصد ده چې میر وزیرستان ته زر نه زر واپسی وړي د دې چې قیمت واپسی شي ریکړی دو دا ډیره سلو ده په دې طریقه سره په میر درې کوله تیریږي په میر چې کوم خلک دي دا مزید نه را د تکلیفینه نشي برداشت کوي په کوم پېښه کلا بارو مینا تر بتاوي و زر نه زر واپسی وړي کچېره میر دا پرمن سټرایک دا وز دی ونر ودو میر په بل حرکت باندې مجبور شي حکومت ته میر نه مجبوروي چې میر داسې حرکت وکي.
احتجاج پر مهال دویده هم وویل چې کما واپسی روزانه حساب سره روانه دی دغه تسلسل دی جاری وساتل شي او روزانه په حساب دی د واپس ستنېدو کورنیو شمیر زیات کړل شي. دوی وویل تر څو یې چې دولت دغه غوښتنې نه وي منلې احتجاجونو ته به دوام ورکوي. یاده دې وي چې تېره ورځ مجلس عسکري وسله والې ډلې ویان عبدالله وزیرستانی د نامعلوم ځای څخه د ټلیفون د لارې مشال ته ویلي ول چې کډوال دی د دولت شرطونو سره واپس نه راځي کنی ور سره به جنگ پیل کړي او د ده په وینا بغیر د شرطه یا ذمهواری دی خپلو سیمو ته واپس ستنیږي. عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو.
په بلوچستان کې د روانه نامنوی لړۍ دوام لري. تیر ورځ هم په دوو وسلوالو نښتو کې دوه پولیس او یو بریدګر او په یو بل برید کې یوه میرمن وژل سوې ده. د مشال ریډیو خبریال خدای نور ناصر دې ته کتنه کړې ده.
د کوټې ښار د پولیسو مشر یاسی سی پیو عبدالرزاق چیماوایی د دوشنبې په مازدیګر په پولیس سرتیرو په دوو بیل بردونو کې د دوی دوه سرتیري وژل سوي او د سرتیرو په ځوابي ډزو کې یو بریدګر هم وژل سوی دی. عبدالرزاق چیما زیاتوي د دې برید کوونکو په ډزو کې دوی لاروی میرمنې هم ژوبل سوي چې وروسته یوې پکې په روغتون کې سا ورکړه. تر دې پیښو وروسته مازدیګر ناوخته په خپل دفتر کې له رسنوالو سره په خبرو کې عبدالرزاق چیما د دې پیښو په اړه داسې معلومات ورکړل. زموږ د سریاب سیمې د پولیسو مشر ظهور افریدی د معمول په غزمه وو چې پر یوه موټر سایکل سپاره دوه کسان چې دوی ته مشکوک ښکاره سوه. ظهور خپلو سرتیرو ته ویلي چې دا ودروه. موټر سایکل سپاره کسان څوکه څوکه نور مخته روان وو چې تر هغه وروسته د ظهور افریدی په خبره د موټر د هغوی مخته ورواچاوه چې هغوی بیا له درېدو سره سم ورباندې ډزې پیل کړې. د کوټې د پولیسو د مشر په خبره په همدې ځای کې بیا د دواړو غاړو لخوا پر یوه بل ډزې وسوې چې پکې یو بریدګر ووژل سو او بل په ټپي حالت کې په تیښته کې بریالی سو. عبدالرزاق چیما زیاتوي همدلته د برید کوونکو په ډزو کې دوی لاروی میرمنې هم ژوبل سوې خو کله چې د پولیسو سرتیرو همدا دوی لاروی ټپي میرمنې روغتون ته وړې پر لاره پرې دوم برید وسو.
اختر محمد او ډرایور انعام الحق یې دونو نه خپل ځمانداری سمجھ
پولیس سرتیرو اختر محمد او ډرایور انعام الحق دید وو د خپل ځمواري وګڼله چې همدا دوی ټپي مرمنې تر روغتون ورسوي. کله چې دوی شاوخوا یو کیلومتر تلو نو تر بشیر څلورلارې لمخه په یوه کوڅه کې وله چې بیا هم پرې وسلوالو برید وکړ. د پولیسو د سی سی پی او عبدالرزاق چیما له خبرې سره سم همدا دوه پولیس سرتیری په دې برید کې دواړه وژل سوه. چیما زیاتوي تر دې پیښو وروسته یې په شاوخوا سیمو کې له ملیشا ځواکونو سره یو ځای د لټون عملیات پیل کړي، خو د ده په خبره تر اوسه یې کوم مشکوک تن نیولی نه دی. د ویلو وړ ده چې په تېره یوه نیمه میاشت کې همدا په پولیسو څلورم برید دی چې تر دې وړاندې په دریو نورو پیښو کې د پولیسو لس سرتیري وژل سوي وو، چې پکې د ځینو بریدونو پړه بلوڅو بیلتون غوښتونکو وسلوالو ډلو قبوله کړې، خو د دوشنبې د ورځې د بریدونو مسؤلیت لا هم کومې وسلوالې ډلې قبوله کړې نه ده. خدای نور ناصر، مشال راډیو، کوټه.
پاکستانی چارواکي وایي چې په داسې حال کې چې په ټول ملک کې سیلابونو له یوې نیمې هفتې راهیسې لوی شمېر کسان وژلي، د بارونو او سیلابونو له وجې متاثره سو خلکو سره یې مرستې روانې دي. د پاکستان د قدرتي افتونو د انتظام ادارې چارواکي مشال ریډي ته وویل چې د پشکال بارانونو او سیلابونو یوازې په خیبر پښتونخوا کې 14 تنه وژلي دي. نور تفصیل احمد الله راکړي.
د قدرتی آفتونو سره د مبارزې قومي ادارې یا ان ډی ایم ای چارواکي احمد کمال مشال ریډیو ته وویل چې د رواني میاشتې د 14 نیټې نه په ملک کې شروع شوي د پشکال د بارانونو او سیلابونو له وجې په خیبر پښتونخوا کې 14 کسان مړه او وژوبل شوي دي. پاکستان د انتظام لاندې کشمیر کې 15 کسان مړه او 8 ژوبل شوي دي. په پنجاب صوبه کې 8 کسان مړه او 11 ژوبل شوي دي. په بلوچستان کې 9 کسان مړه او 8 ژوبل شوي دي. او په ګلګت بلتستان کې 15 کسان مړه او 2 ژوبل شوي دي. د نوموړي وینا وه چې بارانونو او سیلابونو له وجې په ټول ملک کې 13,500 زیات کورونو ته زیان رسېدلی دی او قریبا 3,00,000 پورې خلک ترې متاثره شوي هم دي. د دې متاثرینو لپاره 1,850 امدادي کیمپونه جوړ کړی شوي دي چې پکې د 9,000 نه زیات کسان میشت دي. د خیبر پښتونخوا د آفتونو سره د مبارزې صوبایي ادارې یا پی ډی ایم ای یو چارواکي ارباب وقاص مشال ریډیو ته وویل چې په چترال کې د زیاتو بارانونو او لینډ سلایډنګ له وجې لارې بندې دي چې ورته په امدادي کارونو کې ستونزې رامخ تدی. خود دې باوجود پی ڈی ایم او چترال ضلع انتظامیہ متاثرینو سره امدادی حلو زلو کی بوخت دی. په ملک کې د بارانونو په حق لا د موسمیات او محکمې چارواکي محمد ریاض مشال ریډیو ته وویل چې د چترال په شمول د ملک په زیاتره سیمو کې بعد بارانونو دا لړۍ د راتلونکي دریو نه تر څلور ورځو پورې جاری وي. د ملک په مختلفو سیندونو کې د اوبو کچې په حق لا د نوموړي وینا وه.
چشمه او کالا باغ دې کې اوس د اوبو لیول کم شو، مخکې 3 ساعت روان دي، 3 ساعت کې به سبا سیلاب اوچت شي او بیا سن طرف ته د ګډو مقام ته بیا روان شي. چونکه مانسون سیزن لا شروع ده نو د سیلابونو چانسز چې دي هغه موجود دي، سو پورې چې دا موسم چې روان وي سپتمبر پورې.
د یادونې دا چې تیر کال هم د بارانونو او سیلابونو له وجې په ملک کې د 325 پورې کسان مړه او د 2,500 څخه زیات متاثر شوي وو. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
مشال ریډیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د پاکستان حکومت پرون په ملتان کې دوه کسان د قتل کولو په تور پانسی کړی دی. له دې سره د پاکستان لخوا د پانسی پر سزا درول سوی ځنډ یو ځل بیا لري سوی او د پانسی سزاګانې ورکول پیل سوی دی. پاکستاني چارواکو مجرمانو ته د پانسی ورکولو لړۍ د روژې په میاشت کې درولې وه. زبیح الله شفق پرې رپورټ لري.
د پاکستان حکومت د دوشنبه پر ورځ د پنجاب ایالت په ملتان ښار کې د دوه تنو پر درز راوړلو سره د اعدامو له لړۍ بیل ته پیل کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې پاکستاني حکومت د روژې میاشتې په درناوي د جون له 14 نیټې څخه د جولای تر 26 پورې د دې هېواد په ټولو زندانونو کې د اعدامونو لړۍ ځنډولې وه. په پنجاب ایالت کې د زندانونو په چارو کې د حکومت لوړ پوړي سلاکار چودھری ارشاد سے د دوشنبه پر ورځ فرانس پریس خبری ایجنس ته ویلي د ملتان په مرکزی زندان کې دوه تنه بندیان چې فاروق الیاس فاروق او کریم نواز نومېدل پر دار وځړول شول، چې په ترڅ کې په دې هیواد کې د دامونو یو مشتنی ځنډې د لړۍ بیل ته پیل شوه. د چودھری ارشاد په وینا دغه دواړه کسان د خلکو د وژنو په جرم په ځانګړو دوسیو کې د اعدام پر سزا محکوم شوي ول. د پاکستان صدر اعظم نواز شریف د تیر میلادي کال په دسمبر کې په پېښور کې پر یو پوځي ښوونځي د طالبانو تر برید وروسته چې 1,500 کسان پکې وژل شول، په دې هیواد کې د اعدام پر سزا لګېدلې بندیز لرې کړ او د تروریزم د مخنیوي لپاره یې دا پریکړه اړینه وبلله. په پاکستان کې د اعدام پر سزا د لګېدل شپږ کلن بندیز تر پورته کېدو وروسته په 13 میاشتو کې په دې هیواد کې د اعدام شوو کسانو شمېر 1,600 ته رسېدلی دی. د پاکستان حکومت په داسې حال کې د اعدامونو لړۍ بېرته پیل کړې چې اروپایي ټولنې، ملګرو ملتونو او د بشري حقونو فعالینو له پاکستانه غوښتي چې د تېرو کلونو په څېر د اعدامونو لړۍ ودروي. په عین حال کې د پاکستان د بشري حقوقو کمیسیون د دې هیواد د مدني ټولنو غړو هم د خپل هیواد د حکومت بیا بیا غوښتي چې پر دې سزا د بیرته بندیزو لګوي، خو د پاکستان حکومت لا تر دې دمه دغو ادارو غوښتنو ته کوم ځواب نه دی ورکړی. د بخښنې نړیوال سازمان یا امنیسټي انټرنیشنل د سروې له مخې په پاکستاني زندانونو کې دا مهال څه د پاسه 8000 بندیان د مرګ په سزا محکوم شوي او د اعدام انتظار کوي.
تاسو مشال ریډیو اوري. د افغانستان چارواکي وایي چې دوی هیله لري چې د وسلوالو طالبانو سره د خبرو اترو په دویم پړاو کې به وسلوال طالبان د ډزبندۍ کولو پر خبره رضا سي. دا خبره د افغانستان د سولې د عالي شورا غړي او ویاند شهزاده شاهد له مشال ریډیو سره په مرکه کې کړی ده. له نوموړي سره مرکه فریبا ظاهر کړی ده او لاغه څخه د مرکې په سر کې پوښتلی چې د اوربند کېدو لپاره څومره هیله مند دی.
په مخکې دور مذاکراتو کې فیصله شوې وه چې د اول به د اعتماد سازۍ لپاره کار کوو او اعتماد سازۍ په دې راځي چې اوربند وشي، د بندیانو د رهایۍ په باره کې خبره وشي، د تور لیست نه د ویستو یا د دفتر د ایجاد مسله. نو اوربند که ونشي په مذاکراتو باندې به اعتماد رې نشي او موږ وایو چې دغه مذاکرات هم د دولتونو په سطح باندې مورد اعتماد وګرځي او هم د ولسونو په سطح باندې مورد اعتماد ګرځي چې آتشبس وشي. پکې
تاسو ول پر اعتماد سازی باندې خبرې کیږي، په لومړني دور خبرو کې هم پر همدې مسلې باندې خبرې شوی او د اوربند خبرو ته هم ستاسو په نظر آیا طالبانو د لیوالتیا شوډلې و چې د اوربند به وسی؟
کوم مذاکرات ته ادامه ورکو و دې کې اوربند ونشي، نو دا بیا ارزو کوم چې بیا به دا مذاکرات راشي موریز پاتې نه ګرځي. په دې سلسله کې که کلي ډزبند وي، که نسبي وي، که مقطعي وي، که دائمي وي، خو موږ به په شکل د اشکالو باندې د مذاکراتو او د ټیمونو نه غواړو چې په دې سلسله کې دا موضوع جدي ونیسي او اوربند وشي تر څو زموږ ولسونه، علما، مدني ټولنې، ولسونه، اقوام و قبایل او په مجموع کې دولتونه د سیمې او د نړۍ په سطح باندې هغه د دې مذاکراتو حمایت په هغه صورت کې وکړي چې ډزبند ته اماده شي.
بله، او که چیرې دغه مطلوبه نتیجه مشترلاسه نه کړو، نو ستاسو په نظر د داسې مذاکراتو دوام به څه معنا ولري؟
نو موږ خو امیدوار یو چې اول خو چې مذاکرات نتیجه ورکړي او که احیانا خدای نخواسته مذاکرات نه کامیابیږي بیا خو هغه وخت سره به تصمیم نیسو چې د افغانستان د دولت او ولسونو، علماو، ګاونډیانو، جهانیانو همدلته په شکل د اشکالو دین دخیل دي، نو بیا به بل تصمیم نیسو.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
د افغانستان په ختیځ زون کې د والیانو او امنیتي مسؤلونو ترمنځ د همغږۍ یو غونډه تر سره شوې چې پکې د لغمان، کونړ، نورستان او ننګرهار ولایت په وړاندې د پرتو امنیتي او اداري ستونزو څېړنه شوې او حل لارو ته تدبیرونه نیول شوې دي. د مشال رېډي خبریال باز محمد عابد په دې اړه رپورټ لري.
دغه غونډه چې د جلال آباد ښار په شاهي ماڼۍ کې د دوشنبې یا ګل په ورځ ترسره شوه، د لغمان، کونړ او ننګرهار ولایت والیانو او امنیتي مسؤلینو پکې برخه اخیستې وه. تر غونډې وروسته د یادو ولایتونو والیانو مطبوعاتي کنفرانس ورکړ. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی په خپلو خبرو کې رسنیو ته وویل
هغه تهدیدات چې په دې زون په سطح باندې موږ ته مواجه دي، بالخصوص د څلورو ولایتونو په سطح باندې، په هغې باندې وغږیږو، د یو بل سره معلومات شریکو، که هغه د نظامي ساحه دا او کاغه ملکی ساحه کې دا کاغه د اصلاحات راوړستل دي په ملکی ادارو کې او کاغه په نظامی ساحه کې منظم ترتیبات نیول دي د تهدیدونو مقابل کې، عوام د یو بل سره معلومات شریکول دي نظامی ساحه کې او عام یو بل ته رسیدګي کول دي. نو په دغه اساس باندې مونږ د جلسه ډېر ښه بحثونه ولرل.
د ګونړ والی وحید الله کلیمزی په دغه مطبوعاتي کنفرانس کې وویل په غونډه کې چې کومې ستونزې مطرح شوې، هغه چې په مرکز پورې تعلق لري، د حل لپاره به یې له مرکز نه غوښتنه وکړو او کومې چې د سیمې امنیتي ځواکونو پورې اړه لري په ګډه به یې د حل لارې چارې لټوو.
د یو ولایت ناامني په بل ولایت باندې تاثیرات لري، هر چا د خپل ولایت په سطح خپل مشکلات یې راکړل، په مجموع کې مې یو پرېکړه لیک ولیکله، په دغې عمومي شعراو په ناامنیو باندې هم بحث وشو او د هغې په حل کې مو هم ځینې وړاندیزونه درلودل، کوم څه چې په دې زون سطح په امنیتي مسؤلینو پورې مربوط وو هغه د دوی سره مطرح شول، او کوم څه چې د مرکز مسؤلیت وو هغه د پیشنهاد په شکل مو مرکز ته وړاندې کړل.
د لغمان والي عبدالجبار نعیمي په خپلو خبرو کې وویل دوی چې څه امکانات په لاس کې لري د ولس په خدمت کې به یې وړاندې کوي.
نن دغه زموږ ناسته چې کومه وایه هغه دا ده چې موږ دلته چې څه امکانات لرو دغه امکانات څنګه په کار واچو، او څه چې ضرورت لرو اړوند مقاماتو ته، اړوند وزارتونو ته، اړوند مشرانو ته هغه په طور د توحیدي شکل سره انتقال کړو تر څو هغه زموږ ضرورتونه رافسي، او زه دا اطمینان وکړم ولس ته د اوسنی شرایطو سره سم هغه څه چې زموږ په توان وس کې وي موږ به د ولس دی موږ به د ولس د امن په خاطر او شپه ورځ به دا تلاش وي چې انشاءالله چې په دې برخه کې موږ بری ومومو.
د ویلو ده چې د نورستان والي د خرابې هوا له امله ونه توانېدو چې په یاده غونډه کې ګډون وکړي. د ننګرهار والي سلیم خان کندوزی وویل چې دوی به په هرو دریو میاشتو کې ورته امنیتي غونډې ولري چې په ننګرهار سربیره به په کونړ، نورستان او لغمان ولایتونو کې جوړیږي، سو په دې وتوانېږي چې په سیمه کې امنیت تامین او اداري اصلاحات رامنځته کړي. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دا مشال ریډیو د سه شنبې د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
په پا پاوکم یو لسو بجو
د ځوانانو غږ
پا یو نیمه بجا
د کرخې په غاړه
په اتمې نټه د پاسه دوو بجو
حجره
په درې نیمو بجو
سروې
په سلور نیمو بجو.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د افغانستان د هرات خلکو پرون د سلما بند د پرانستل کېدو هرکلی وکړ. یو شمېر هراتیان چې پرون یې د دې بند د پرانستلو لپاره راغونډ سوي وو له دې امله خوشحالي څرګنده کړه چې د سلما بند له جوړېدو سره به د دوی کرنیزې ستونزې حل او پر نورو هیوادونو به د برېښنا تکیه کمه سي. د دې مسلې نور تفصیل فرشته جلازی په ریپورت کې وړاندې کوي.
د هرات ښار یو شمېر اوسیدونکو پرون د ښار په ورزشي سټډیوم کې ډولونه وهل او وطنونه یې وکړل. د ښار یو اوسیدونکی وایي
ما خیلی خوشحالیم، خیلی خوشحالیم که هر چی فکر کنیم خوشحالیم.
موږ ډیر خوشحاله یو او هیله لرو چې خپل برق به تولیدو او د ګاونډیو پر برېښنا به زموږ اتکا پای ته ورسیږي. موږ نن ډیر خوشحاله یو. د سلما بند د جوړېدو کار د یکشنبې په ورځ بشپړ شو. د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت وایي چې دا بند 80,000 هکتاره ځمکه اوبولی شي او د 2.5 میګاواټه برق د تولید ظرفیت لري. د سلما بند پر هریرود دریاب جوړ شوی چې کاسه یې د یکشنبې په ورځ د اوبو د ذخیره کولو لپاره وتړل شوه. په هرات ښار کې پرون یو شمېر خلکو حکومت ته ډاډ ورکړ چې د بند د امنیت په ټینګولو کې به همکاري کوي. د هرات یو اوسیدونکی وایي
امنیت در پولیس اردو ملي کلان میگیرن مشالج غاپنه حتی ملت مازی پولیسه بردا یمات میکنه.
دلته به هیڅ خبره هم ونسی. ولس د دې پروژې ملاتړ کوي. دا زموږ وطن ته حیاتي اهمیت لري او زموږ ژوند به ډیر وسره شسی. افغان چارواکي وایي چې د سلما بند کاسبه په راتلونکو یوولسو میاشتو کې له اوبو ډکه سي. د سلما بند جوړولو کار په 1980 میلادي کال کې پیل شوی و. په هرات کې د مدني ټولنو ویاند علی جان فصیحي د ازادي راډیو ته وویل چې ځینې هیوادونه شاید د دې پروژې لپاره د خنډ جوړولو هڅې وکړي او له دې امله د افغانستان حکومت ته شاید چې په سیمه کې امنیتي ځواکونه زیات کړي.
هری رود یکی از بزرگترین آبها و دریاچه های آبی هست که بر حال
هری رود له غلوی دریابونو دی چه اوبای ایران تا زیاد ولدی عمل از باور لرم چی ده سیمی ده امنیت تنگیدل لردی رو مهمو مسئلو دی. د سلما بند پروژه د هند په مالی مرسته بشپړه شوه. د دې بند پر جوړولو 300 میلیون امریکایي ډالر لګیدلی دي. د سلما بند کاسه 640 میلیون متر مکعب اوبه زیرمه کولای شي. ولسمشر محمد اشرف غنی قدرت ته رسیدو وروسته د سلما بند د کار د لیدو لپاره هرات ته ولاړ او له خلکو سره ژمنه کړې وه چې دا پروژه به په لنډ وخت کې پرانیستل کیږي.
دا مشال ریډیو ده.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. وخت په پښتونخوا کې د ماسپښین یو نیمه بجه سواله انیس اجمل څخه د خبرونو لنډیز اورو.
د پوځي عملیاتو له وجې بې کوره شوي د شمالي وزیرستان خلکو پرون مازدیګر په بنو کې د یوې مظاهرې له لارې غوښتنه وکړه چې حکومت یې د دوی خپلو سیمو ته د لیږلو کار تیز کړي. حکومت دا مهال هر ورځ د کډوالو سل کورنۍ خپلو سیمو ته لیږي. دا کسان وایي چې باید دا شمېره تر 500 پورې لوړه کړل شي. د بلوچستان په کوټه کې په دوه حملو کې دوه پولیس او یو ښځه وژل شوي دي. د کوټې د پولیسو مشر پرون ویلي چې پرون مازدیګر لومړۍ پیښه د سریاب په کشمیر آباد سیمه کې وشوه چې وسله والو د دغې سیمې د پولیسو د مشر ظهور افریدي په موټر برید وکړ. او دویمه پیښه هغه وخت وشوه چې د لومړۍ برید زخمي میرمنې هسپتال ته رسولې. افغان چارواکي وایي له طالبانو سره د دې میاشت په وروستۍ ورځو کې په کېدونکو خبرو کې د دواړو غاړو ترمنځ به د رسبندۍ په کېدو خبرې وشي. د افغانستان د سولې عالي شورا بیان مولوي شهزاده شاهد نن د مشال ریډیو افغانستان کې ته ویلي دي چې کېدای شي دا خبرې په پاکستان کې وشي. د پاکستان د قدرتي آفتونو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي دي چې له یوې هفتې زیاتې مودې راهیسې بارانونو او سیلابونو په خیبر پختونخوا کې 34 کسان مړه او 9 کسان زخمیان کړي دي. د دغه ادارې او چارواکي احمد کمال نن مشال ریډیو ته ویلي چې سیلابونو بارانونو په ټول پاکستان کې 950 کسان مړه کړي دي. امریکا د انسانانو د قاچاق یا سمګلینګ په اړه د 2015 کال په ریپورت کې ویلي دي چې پاکستان او افغانستان باید د برخې کې قانون سازي وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت پرون په خپور کړي ریپورت کې د پاکستانی حکومت لخوا د انساني قاچاق په مخنیوي کې د کړي پرمختګ ستاینه کړې خو ویلي دي چې نړیوالو قوانینو سره همغږي لپاره ضروري ده چې پاکستان په دې برخه کې داسې قانون جوړ کړي چې په انساني قاچاق کې شامل ټولو خواو ته سزا ورکړل شي. په امریکا کې دغه پخانی روسی پوځي د مقدمې اورېدنه د جولای 13 تاریخ پورې ځنډول شوې چې په افغانستان کې د طالبانو په ملاتړ په جګړې کولو تورن دی. او د ترکیې د انرژي وزیر ویلي دي چې بیګا د ترکیې په جنوب ختیځ کې د ایران او د ترکیې ترمنځ په قدرتي ګیس پایپ لاین وسله والو برید کړی دی.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوریدئ چې انیس اجمل وړاندې کول. اوس هم تاسو ته د مشال ریډیو اونیز پروګرام د ځوانانو غږ په تکراري توګه وړاندې کوو چې کوربه یې اسرار عالم مومن دی.
ماته نن چې د 9 ګولډ میډل ملاو شو
دا غوي ستونزې
سپیشلی د جینکی کالج نشته دی واته
او د ستونزو د حل لار
ینګ بلډ ته چې کوم غریبانان دي د پیسونو وسنره سیناوي د پاره مونږه د کتابونو د داخلې او د مهانه پیس غم کوو.
د ځوانانو غږ خبرونه کې لا اسرار عالم مومن سره نیخ په نیخ
اوردونکو د مشال ریډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې د خپل قربا اسرار عالم مومن سلامونه ومني. هیله لرم چې روغ جوړ وستئ. د مشال ریډیو په ځوانانو غږ خبرونه کې به موږ نن پر دې خبرې کوو چې پاکستان او افغانستان پر ځمکه د سولې او امن لپاره په روانو هلو ځلو کې د دې دواړو هیوادونو ځوانان په ځانګړې توګه د سوشل میډیا یا ټولنیزو رسنیو د لارې څه رول لوبولی شي. موږ سره به میلمانوي له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکي لیکوال او د عوامي نشل ګوند د ځوانانو د څانګې مشر محسن دوړ او د افغان ځوانانو په نمایندګۍ به موږ سره وي له جرمني د هنوور یا هنوفر پوهنتون د پی ایچ ډي زده کوونکي او د سوشل میډیا فعال محمد تنها. له دوی سره به خبرې کوو خو تاسو هم موږ سره په پروګرام کې برخه اخیستئ چې زموږ د ټلیفون شمیرې او سکایپ آی ډي له ځان سره نوٹ کړئ.
مشال ریډیو ته ټلیفون
وکړئ او موږ سره په ژوندیو پروګرامونو کې برخه واخلئ.
زموږ د ټلیفون شمیرې په دا ډول دي:
00422114015 00422114015 00422114015 00422114015
او که غواړی د خپل کور له ټلیفون نه په وړیا توګه ټلیفون وکړي نشمیرې له ځان سره ولیکه
0800223333
او که انټرنیټ لري نو کولی شي موږ سره د سکایپ له لارې هم اړیکه ټینګه کړي.
پته یې ده مشال رادیو.
ځوانانو غږ خبرونه ته غوږ استئ. د پاکستان په مری کې اوریدونکو د جولای په 8مه د سولې لپاره په لومړي ځل د افغان دولت او طالبان ترمنځ رسمي خبرې پیل شوې.
چې پکې د پاکستانی چارواکو په خبره د دوی چین او امریکا استازي هم موجود وو. په داسې حال کې د سولې لپاره هلې ځلې روانې دي چې په دغه سیمه کې د داعش په ګډون د ځینو نورو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه هم مخې ته راځي. کارپوهان پر دې عقیده دي چې یوازې د افغانستان او پاکستان حکومتونه کولی شي چې له یو بل سره په صادقانه همکارۍ سوله او امنیت پر ځای کړي. پوښتنه دا ده چې د دې دواړو هیوادونو ځوانان په خاص توګه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو له لارې د سولې په راوستو کې څه رول لوبولی شي. پر دې بله خپلو میلمنو سره خبرې کوو. موږ سره دا مهال میلمانه دي له شمالي وزیرستان سره تعلق لرونکی ځوان لیکوال او د عوامي نشل ګوند د ځوانانو د څانګې مشر محسن دوړ. محسن، ډېر ډېر سړی مشي، او موږ سره بل میلمه دی د جرمني د هنوور یا هنوفر پوهنتون د پی ایچ ډی زده کوونکی او د سوشل میډیا فعال محمد تنها. تنها صاحب، تاسو ته هم سړی مشي وای. ستاسو د دواړو میلمنو ډېره زیاته مننه موږ سره پروګرام کې برخه اخلي. لومبه اوریدونکو محمد تنها ته ورزو چې دا مهال د جرمنی نه موږ سره د ټلیفون په کرخه دی. تنها، ستاسو د حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرې پر داسې وخت روانې دي چې په دغه سیمه کې د داعش په ګډون د نورو وسلوالو ډلو د راپورته کېدو رپورټونه هم مخې ته راځي. نو څه ګوري چې افغان ځوانان د سولې په پروسه کې په ځانګړې توګه د سوشل میډیا له لارې څه رول لوبولی شي؟
مهرباني، زه فکر کوم د سولې په اړه باندې خصوصا په سوشل میډیا کې تر ټولو غټه ستونزه د معلوماتو نشتون ده. ډېر خلک د هغه څه په مقابل په اړه قضاوتونه چې کوي چې تا اوس روان دي یا دا څومره وخت مخکې د سولې هڅې دي، قضاوتونه په اساس دي او معلوماتو د نه لرلو یي. دوی تاریخي پس منظر نه ګوري. هغه متخاصمې ډلې چې اوس په افغانستان کې د حکومت په مقابل کې جګړه کوي، هغوی څه رقم رامنځته شوي دي، په کومه یو ایډیولوژي رامنځته شوي دي، اساسي ستونزه څه شی ده. اوس خو دلته متخاصمې ډلې مختلفې دي. هغه ډلې چې اوس په خبرو کې د افغان دولت سره دي، هغه دغه هغه د جګړه ییز خپل ایدیالوژي باید وړي خلکو ته ویل سي او په دې اړه باندې تاریخي پس منظر ویل سي چې ولې دوی وسله واخیسته، په کومو دلایلو باندې. یعنی دا ډېر وو تاریخ هم نه ده. ځوانان کولای شي ځکه اکثر ته ما په شمول ډیرو ته دا معلومه ده، دا ډېر لن تاریخ لاس پنځه لس شلو کلو کیسه ده چې دې پاړه باندې باید خلکو ته اول ذهنیت روښانه شي. مهمه خبره هم دغه ده چې معلومات باید ورسیږي او هغه معلومات چې رښتینی تاریخي او د حقایقو باندې ولاړی باندې د قضاوت بڼه، د قضاوت ډول دا په خپل تغییر کوي. اوس ډیر خلک یوازې طالب یا هر بل متخاصم ډلې چې هغه ته د هغه څه په اساس دوی قضاوت کوي، لکه دوی چې چیرته څوک وژلی یا یو رانی کړی، دا جګړه کې راځي او دا هیڅ وړ د توجیه وړ نه ده. خو بیا هم خبره په دې کې ده چې دلایلو باندې اکثره وخت فکر نه کیږي، احساساتي عمل کیږي. په همدغه ډله کسان بیا د سولې مخالفت هم کوي. دوی وایي چې باید د احمد محمود پلانی ډلې سره سوله ونه شي. که سوله ونه شي بل الټرنیټیو څه شی ده؟ دوی خپل هم نه لري، یوازې د احساساتو په بنا باندې مخالفت کوي. او دا خو نه شي کېدای چې څوک هم د سولې مخالف یا د جګړې مخالف وي. دوی یو باید مخالفت وکړي. که جګړې مخالف وي باید سوله خوښه کړي، که د سولې مخالف وي باید جګړه خوښه کړي. متاسفانه سوشل میډیا کې چې ویني هغه کسان چې تل د جګړې نه سر ټکوي هغه د سولې مخالفین هم دي. او ولادي دا چې دوی په تاریخي پس منظر باندې ډېر معلومات نه لري.
سمه ده، پر دې به هم تاسو سره خبر کوو. د تاریخي پس منظر خبره تاسو وکړه، خو زه محسن دوړ ته ورځم چې دا مهال موږ سره د پېښور نه د ټلیفون په کرخه دی. او زه تاسو ته ورډن کوم چې محسن دوړ څنګه تاسو معلومه ده په خپل د شمالي وزیرستان سره تعلق لري او د شمالي وزیرستان دا مهال څه باندې لس لکه خلک چې کوم دی هغه د بدمنۍ لوجې بیکور دي، د کډوالۍ ژوند کوي. او محسن دوړ په خپل هم د کډوالۍ ژوند کوي. نو محسن دوړ ته وایي چې څه ګوري تاسو چې د سوشل میډیا څه رول لوبولی شي او پښتنو ځوانانو لره، افغان ځوانانو لره، تاسو ګوري چې څومره پکار دي چې خپل رول ولوبي دغه خپل سیمه کې د امنیت پر ځای کول لړکی؟
ډېره مننه سره لم صاحب. ټول نه مخکې خو زه داسې کوم خبرې اترې روانې دي د دې په حق کې خو الرېډي زمونږ ملي قاعد زمونږ د ګوند مشر سمیار ولی خان صاحب بیان ورکړی. مې خو بهرحال د ځوانانو د یو تنظیم په توګه زه بیا اوس د دې میژې حمایت کې او دا ډېره ښه خبره ده چې دوه سره قوتونه د افغانستان د ریاست او هغه قوتونه چې د ډېر ټایم نه په دا ترخه چې په افغانستان څخه مروي شو هغه په دا خبره باندې دوی د پوزیشن ته روغله چې دی کښېناستي په خپله شي خبره اترې وکړو. سرلم صاحب د سوشل میډیا خبره نه مخته زه د یوه خبره تفصیل اس کې بیان کړې بل ملګری د خبره وکړه چې څنګه سیاسی پوها او سیاسی تاریخ او خلک ته معلوم بینا د دې وجه نه دوی چې کوم دلیل وي کوم خبرې وي کوم تجزیه وي په سوشل میډیا باندې هغه د مرضیو ته مستنده نه وي. نو دا خو موږ ډېر ټایم نه په دا باندې لګیږي چې مثال سیاسی پوها په چار ده د خبره تر دې پره بقایا یو ماحول په چار وي هغه ماحول نن سبا په کومو په هیڅ خیال شي په دې شو وایدا خبره تر په هر صورت کې کیږي نه یو 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 ټیم چې دا سړی وی چې مثال یو قوت وی چې لازم هم خطر حاضرې کوم او زبر در احساس بیا په خپل لوس شو خلا د هغه قوت سره بیا خبره تر نه شي خو به هر دا یو ډېر خوشاله خبره ده چې هغه قوت ان په خبره پوښ شوی دا چې میج مزید مخال شه ده د ذهنونو نه سوچ وته د وطن میج بیا نشي قبضه کولای تر که هر څنګه وی میج به سوله تر په تیو ورته جرګه اوس تاسو د سوشل میډیا خبره وکړه. سوشل میډیا خو واقعي نن سبا یو ډېر مهم او یو ډېر زورور هتیار ده د عوامي رایه جوړولو په اړه شي. ځوانان خو زه به خپل تنظیم خبره وکړم او خپل ټیم د نیوز تنظیم سره للی ځوانان دي دا د ډېر ټیم نه په دا فکر جوړول شي په دا رامه جوړول شي مصروف دي چې په افغانستان چې سره وندي په چار د افغانستان ریاست او د دې چې کوم مخالفین دي دا په خپل ځای کې ني او دا مخالفین په سر باندې چې کوم ریاستی نه دي کوم قوت نه دي دا غره د دې امنیتي چې کوم عمل د دې مرسته وکړو د دې ټیم نه موږ مرګري په دغه شنوالو خو بهرحال ایس چې دا کوم خبره تر شریف مې نه رضا کوم چې ایس هم چې په چارو د چاغه عمل می ایسا تر جاري مو ستي ځکه چې اخلاص نه نوږي
سم ده
موږ به خپل عمل او خپل چار په سوشل میډیا په ذریعہ باندې په د لیک پر په ذریعہ باندې د اخبار په ذریعہ باندې په هر ذریعہ باندې میشته په چار د مثال میز خپل پرشر جاري وسوتي او پرشر دې د وځه پر جاري وسوتي چې مثال څه څه خبره تر خو شریښ مې او دا خبره سونه په اخلاص روانې دي دا واقعي دا نه راته کې مې لا کوي کوه چې په داسې ملاويستي او د حمایت شریکړای دا زونې فسیلیټیټ کړی دی آیا وکی دا په داسه مخلص دي کنه دي اې دې د وژن ما میجه په فوچارو چې مثال په سوشل میډیا ذریعہ او د اخبار په ذریعہ د رسالې په ذریعہ په دې باندې خپل تجزیه او خپل انالیسې چې کوم دي هغه جاری ستي او تر هغه پر خپل ځای چار جوړی ستي چې څه پر امنیتي چې کوم خبره اترې دي خپل سر ته نه وایي
سم څنګه چې د موسم دول د خبرونو داسې ښکار لکه هغه دا ویو داسې کار په هان هم نن سبا دا خبره کوي تنها تاسو ته پښتنه کوم چې د افغانستان ځنې داسې تورونه پاکستان لګی چې د افغانستان حکومت په پاکستان کې د طالبانو تر شا لاس لري بیا د غرنګي افغان حکومت دا تورونه وګدې مودې رئیس لګی چې د پاکستان د حکومت یا د استابلیشمنت لاس ته د افغانستان په ځمکه چې کوم طالبان دي د حقیقت تر شا نو څه وایي تاسو چې د پولي دوانو خو ته چې کوم ځوانان دي هغه څنګه کولای شي چې په خپل حکومتونو فشار واچي لکه څنګه چې موسین ویلي چې د غرنګ خپل پالیسي کې بدلون راولي
زه به خنه غواړم زه نه غواړم په ډیر سیاسي باس کې ورته شریک شم صرف چې چون هغه ډیر سیاسي خبرې دي خو زه صرف دا ویل غواړم چې کدوانو غاړو ته هم متخاصم موډل وتا هم د خپل افغان دولت ته په یو ډیر سیمهیز او ملي ارزښت په هوی باندې کار وسی لکه د بیل کې په ډول جرګه جرګه یو پښتني ارزښت ده او دا ارزښت په کلونو کلونو د پښتنو قانونو ترمنځ ستونزې حل کړې دي او دغه متخاصم ډلې هم کدی دی خو د دیوران د کرکېری دی ای خو د کرکېری دا په دغه ارزښت باندې پویږي صرف مهمه خبر ده چې عامه ذهنیت د دې ارزښت لپاره آماده سي چې هغه بیا په دواړو غاړو باندې فشار راوړي چې سید نړیواله ډیپلوماسي به یو برخه دي دوی موږ دی یو چې مېز ستونزې د پاره یو چې مېز حل پکار لرو او چې مېز حل د مو په پښتونولي کلتور کې ډیر اسانه ورته تجربه دي مرکې دي مشران کې نه جرګي کوي او یو توافق تر رسیدي فکر کوم کوم په دغه موضوعاتو باندې په سوشل میډیا کې ډیره خبرې وکړي چې د عامه ذهنیت او اندارنګ دي د ښکېلو ډلو ذهنیت
پدې اړه باندې روښانه شي. زه فکر کوم دا به تر دې موثریت څو برابره زیات وي چې موږ نړیوالو ته مراجعه وکړو. درسته ده چې نړیوال په دې کې خپل رول لري، ځکه چې هر څوک یو غاړې نه یو غاړې ته مرسته رسوي. نو فکر کوم دولتو د سطحې نه که راټیټ شو، موږ تاسې اول د عامه ذهنیت د خلاصوي د پوهاوي دپاره دغه یو ترمیمي یا ذهنیت سازي یا د ذهنیت جوړونې کار په سوشل میډیا کې په لاره واچوو. فکر کوم دا به تر ټولو مؤثره لاره وي.
سمه ده. محسن، دا راته ووایه چې څرنګه وخت تاسې هم وویلې او تنها هم دا خبره وکړه چې کوم پښتانه ځوانان دي د سوشل میډیا کاروونکي دي، د فیسبوک یا د ټویټر، نو هغوی سیاسي پس منظر نه دي خبره، هغوی کې سیاسي پوهاوی نشته دي او د تاریخي پس منظر نه غوښنه دي خبر. نو څه وایي چې دغه تاریخي پس منظر څه دی او دغه سیاسي پوهاوی څه دی، او څه ګوري چې نن سبا آیا د پښتنو ځوانان چې کوم دی هغه هم پر دې اړه باندې لګیا دي باسونه کوي او کنه نور موضوعات او یا موضوعګانې په فیسبوک او ټویټر باندې سیړي؟
یاره جی، دا خو یو میاد د میچ کوم چې څنګه تاسو اخري خبره وکړه چې دا نن ته بوزون په دا خبره باندې بحث کو کنه څه نه را د مو د څه کوم څه مو چې کوم مشاهده مو چې کوم ته زیاده مو په نظر شه خو خلک په دا خبره باندې ډیر کم ان یو دا څه قوت لکه زده وزرستان سره تعلق لري کنه بو وزرستان خلک د پلیشوای دا یا د پښتون په نړۍ کې کوم خلک د پلیشوای د حالات د لوسا اغه خلک به سمسته یو تړین وی دی پس منظر سره او څنګه شوک فلری کی مثال د تاریخ مزون خبر کوم ځکه چې دای د پلیشوای د حالات د لوسا عموما چې زه دا حالات کسو نن ته بزون کسو ربی رشی سره ته د بهادر جوت کام دا د شي طرف ته د تړون د شي طرف د مینا او د شي طرف د دا ډېر کم نه میرا ترجیحات د ډېر زیات دي او پاپن دی په هغه دایمي یو کومیل میا ته په دابنې 4 په 4
بالکل
سیاسي پوهه خبره هو چې مو تاسو ته وکړه چې سیاسي پوهه خدا ته چې مثال دغه به تاریخ د ډېر لسکي ځانډه پر لوټ شي ځکه چې د پاکستان د جوړښت نه پاس د افغانستان د ریاست او د پاکستان د ریاست په مانځه ته تاسو د ګرمه خبره او حالات داسې خواندور غوښنه کې نه وي دا میشن نن ته پچې کوم زوندا د خو یو کې ټوپ ته تلای دا یو بلال میا د چې میش کوم زوندا هغه سیاسي ته مطالعه نه وکړي دا هغه نشوالي د لوسان د دغه حال چې دې ته کوم څه یو د تاریخ کې ټوپ بشالای شوی د پاکستان د تاریخ هغه نه نو د ذهن بل ځای نو خولي دا کله یار لاس ورنس کولا یو تاریخ ته ته وشه با څنګه د په ذهن نقشي
ډیر زیات به خنه غواړم منګ سي اوریدون کې د دوی سره هم خبرې کو. سړی مشي خانه پردي صاحب د کویت نه
السلام علیکم اسرار او تا ته تنها صاحب ته داور صاحب ته ډېر ډېر سلامونه او ډېر ډېر امینه. او زه خو سپینګیرایم نو ځوان خو نه يم خو خیر د ځوانانو خبرونه نه مال چې زما شراکت وکړم
مننه ستاسو نه
نو کو قربان دي شم د مو چې کم داور صاحب خبرې وکړي د ځوانان سیاسي پوهه نه لري او چې اوس کومه دا نړیواله میډیا چې کومه دا سوشل میډیا چې کومه دا په دغه باندې هم داسې ځوانان راځي چې هغه هم د تنها صاحب خبره چې هم د جنگ حمایت کوي او هم د سولې حمایت کوي کنه. نو موږ سره خو داسې ځوانان هم شته، ما سره خو په خپل داسې ځوانان الحمدلله مرګري دي چې هغه ټول د سولې پلویان دي کنه. نو بل چې کومه سوله بال راځي چې دا کم قوتونه د دې په شاوي لاړ دي چې دا پرشتینه باندې یو هڅه وکي نو نشاله چې سوله براشي. او موږ ځوانانو خدا ټول زګورم په سوشل میډیا کې چاغو ټول سوله غواړي. نن سبا خلک علم غواړي، تعلیم غواړي، خلکو بارا دنیا وکاته نړیوال وکاته چې هغه پر مخ روان دي امور را په شا په شا زو کنه. نو خوشبینه یو انشاءالله چې په کمپ چینا کې خبرې روانې دي، انشاءالله چې طالبان ورونو تند خواسته چې تاسو هم په عمل وکړو. او نور دواړه طرفې چې کوم د پیوبل باندې الزامونه لګیورو چې ډیر ته خلق پالي دلته کې او بل وای چې 13 ته پالي کنه. نو هغه خو چې کومه معلومه خبره نړیوالو نام پټ نه ده چې څوک پالي او څوک چې کومه نه پالي کنه. په هغه باندې ډېرې خبرې نه کوو. قربان دي شو ډېر ډېر سلامونه لارو بارو پښتنو ته. امن غواړو، انشاء الله امن غواړو، تعلیم غواړو، علم غواړو.
ډېر مننه ستاسو،
ډېر
مننه ستاسو. محمد تنها تورزو چې د جرمني د منګ سره د ټلیفون د لارې ملما دی. اوسه تاسو مچ تاسو د مشال ګو د ځوانانو غږ خبرونه اوري. اوس منګنن موجوده چې په پاکستان او افغانستان پر ځمکه د سولې او امن را وستلو لپاره ځوانان څه رول په دغه کې لوبولی شي ځکه چې دغلته کې هلې ځلې اوس روانې دي او په خاص توګه د سوشل میډیا د فیسبوک او ټول او د ټویټر د لارې ځوانان څه رول لوبولی شي. نو تنها تاسو څنګه د پردي صاحب خبرې واورېدلې چې هغه خوشبینه دی چې پښتانه ځوانان له جنګه ستړي شوي دي او هغوی په خپله سیمه امن غواړي، تعلیم غواړي، نو څومره متفق دی دې خبرو سره؟
زه دې خبرې سره په ټولیز ډول متفق یم، ځکه ټول موږ تاسې نور د کلي جګړې ستړي فکر کوم. حتی هغه څوک چې د جګړې ورته وي په کل دا څو کاله هغوی هم ستړي دي، نور نه به هغه امکانات ورسره دي، نه هغه پخوانۍ ایدیالوژي ورسره شته، نه هغه پخوانۍ کوم په اصطلاح هدف چې و هغه هم سوکه سوکه خپل ستراتیژیک توب د لاسه ورکوي، ځکه دا د سیمې او د نړۍ حالات داسې چټک مخ په بدلېدو دي چې هغه اهداف چې مخکې دي یو ستراتیژي ورته جوړه شوې وه د هغې له مخې تعقیبېدل، هغه هم اوس نه تعقیبېږي او بل خلک هم ستړي دي. خو لکه مخکې چې ما وویل او د بل ملګري د وزیرستان په دې اړه باندې یادونه وکړه چې د خلکو عامه پوهاوی د دې لنډ تاریخي پس منظر نه لا کم ده. یعنی زه ضرور نه ده چې څوک د 5000 کالو تاریخ راواخلي یا د میرویس نیکه د وخت نه د افغانستان د جوړښت بیا هم داسې دي د پاکستان د رامنځته کېدو تاریخ راواخلي. دا لنډ لس 15 کاله کې چې کله د بن ناسته وه او په هغه کې د افغانستان کې ښکېلې ډلې ټولې را ونه غوښتل شوې، د هغو ټولو نظر وانخیستل شو، هغوی په حکومتداري کې شامل نه شو. طبیعي خبره ده یو څوک چې یو څه وخت په یو ملک باندې حکومت کوي یا په اصطلاح د نظام یوه برخه وي، هغه دفتن په یو دم تاسو د سیستم نه باسي او په هغه باندې د احمد او محمود او د نه پیږم القاعده او ترهګر او چی شي لیبلونه لګوي، کېدای شي ترهګر به وي چېرته القاعده به وي هر شی به وي، خو په عام ډول په ټولو باندې دغه لیبلونه لګول دا په خپل د دې لامل سو چې خلک د نظام په مقابل کې او د سیستم په مقابل کې په یو ډول نه یو ډول کرکه پیدا کی او فاصله ونیسي د نظام نه. هغه دواړو غاړو
نو تنها وجه سره څه وای تاسو وجه سره چې ځوانان پوهاوی نه لري وجه صدا؟
او وجه دا ده چې ځوانان متاسفانه مستقیما متاثر نه دي د دې مسلې نه. یو ځوان چې فرض کړه په پیښور په ښار کې ناشته، هغه کېدای شي په میاس کې دوه میاس کې یو ځل چیرته د بم یو برید وشي، یو څوک پکې شهیدانی، دی به وایي چې د خدای دی وبکي، دی په خپل مستقیما نور د متاثر سوی نه ده. هر کله چې انسان ته درد ورسیږي په خپل انساني خاصیت هم داسې ده، تر څو چې شخصا تا ته په خپل ډېر درد نه رسېدلی چیغه نه کوي، صحیح ده یو بل چا په درد باندې به یو تاثر وکړي چې یا د خدای ښه کی یا د خدای وبکي، یو خود دعا تر ساتي، نه دا چې ته په خپل په دې اړه باندې تصمیم ونیسي یا یو عمل وکړي یا هرڅل خپل غږ پورته کړي. نو ټول مسله دا ده چې متاسفانه ډیر مستقیما متاثر نه دی. دا یو موضوع. دومره موضوع دا ده چې ځوان فکر کوم خپل هغه موقف په دې پروسه کې د لاس اور کړای دی. یعنی تاسو که وګورئ دا پروسه کې ځوانان یو ډول نه یو ډول په اصطلاح کونج ته څوی دي، څو چا په نام لا تر اوسه نه دا نه کړی، نه چا شریک کړی دي. په لومړي ځل باندې مثلا د موږ یو ځوان ډیپلوماټ هلته تللی و، ښاغلی کرزی هدف نه حکمت خلیل کرزی سره هغه تللی و، هلته په دې پروسه کې برخه اخیستی و چې دا د ځوانانو ډېرې هیلې راوکولې چې ځوانان په دې پروسه کې شریک شي. نو دوه مسلې دي، یو مستقیم تاثر ډېر زیات نه ده او بل د ځوانانو خپل ګډون کې، یعنی دوی ته ډېر ونډه نه ده ورکړې.
سمه ده. محسن دوړو، دا راته وایي چې څنګه تنها صاحب دا خبره وکړه چې د ځوانانو نه پوښتنه نه ده شوې، نو څه وایي تاسو چې ځوانانو له هم پکار دي چې په خپل را مخته شي؟ دوی نه به څوک پوښتنه کوي، پکاره چې دوی خپل وایي چې زمونږ هم دې کې برخه شته دی، چې په زمونږ هم ځنې اندېښنې دي چې هغه لرې کړل شي. څه وایي چې ځوانانو له هم را پورته کېدل پکار دي که څنګه؟
بالکل جی، پښتنو خو به تا نه را کېږي چې تاسو برخه یې، چې تاسو کردار نه یې، تا په د سوله را وستلو شي، تا په معاشره چې څه کردار نه یې، نو تا نه به څوک د سوله ته پوستله وکړي. د سوله پښتنو به تا نه وله کېږي چې تو خپل څه کردار را کړی وي، او یو څه خپل یو سوچ ته جوړ کړی وي، خپل یو موقف ته کم از کم یو پیدا کړی وي، چې دا هغه موضوع ده، دا خبره ده پیدا شي د مو دغه موقف ته، لکه څرنګه د میږي مرګري خبره وکړه چې بالکل دی خپل موقف یې نه لري، بلکې یو موقف یې نه لري، نو ته نور څه هلې ځلیا نه وي، او ته سټیک هولډر نه دیو مسله به ټول مسله یې پښتنه ویلو کو دغه غټه خبره لکه تاسو د مرګریا د پښتنه د پاتې د خبره ذکر کومه کول غوړم چې مثال واچا څه دوی د ځون کول زه د ډورن هغه طرف ته کړی نه هغه چې کوم ځون دا هولډر ټیم نه خپلای شوې د خو دې می چې کوم ځون دا خو دا څه دوی مثال ریاستي ادارې او نن سبا د کی د میډیا ادارې او اخبار او چې کوم تعلیمي ادارې دي پاسه د پوند یو مخصوص سوچ او فکر مسلط شوی دا ایو نن زون دا سی وی چې مثال په سبو جوهات بنیاد باندې په دغه سوچ را پیدا شي چې مثال دا یو چې د بنیاد په زون راو یا د تاریخ لولا او تاریخ حقیقت نه زون خبره وو اگر وایي په نور کوم زون دې نه اخو په یو سوچ او فکر سره انسان
موسن تاسو خبر او اخري شی بیم دی پښتنه هم زما دغه دا چې اوس خو سوشل میډیا باندې د هیڅ کنټرول نشته همدغه راز په انټرنیټ باندې د هیڅ کنټرول نشته ځوانان کولی شي چې په سوشل میډیا باندې خپل موقف پر مخ بوزي نور ځوانان ځان سره یو ځای کی همدغه رنګ هغه په انټرنیټ کولی شي خپل تاریخ نه ځان خبر کی څه وایي تاسو
بالکل سره علم اور می دا خبره کړیا دو می دا خپل ګوند نېشنل یوث کوم ګوند د دې پلیټ فارم می دا خبره کړیا دو ان شاء الله مستقبل کې بیا کی بیا باقی او بهرحال دا ډېر ګونه چارو د موږ سوکان دو تک چې یو سوچ د یو ځون جوړ شوی وی شل کولا پنځه وی شل په دغه مهنت شوی وی هغه اچانک بدلول او د تک به ته ډېر تاریخ او شاید تک به ته ډېر دلیل ورکې او په ډېر طریقې ته په اوله کوشش وکې او بهرحال د خپل یو ذهن جوړ کړای وی او مش کوشش جاری ده ان شاء الله او په دغه باندې مهنت کی او دا څه هیڅ وها نشته چې مثال مهنت په وکه او تا څه بدلین رونه والے مهنت جاری ان شاء الله او ان شاء الله که فای فاشوا دی په سوچ شو دی په ذهن شه بدلین رونه
ها موږ سره یو 2 منټه پاتې دي محمد تنها اخیری پښتنه استاد نظم دار چې دغه استاد خبرې د قبایلی سیمو ځوانانو نور ځوانانو نوري نو هغه ته څه وایي چې په فیسبوک ټوئیټر کې یا یوټیوب کې یا نور چې کوم د انټرنیټ وسیلې دی په هغه کې څومره مواد دی څومره علم دی د پښتنو ځوانانو لپاره
مهمه ده چې دوی څوک تعقیبوي او په کوم سوشل ګروپونو کې دوی شریک دي زه متاسفانه د کرخې اغاړه ځوانان چې ګورم ډیر کمی په دغه سچتي مسایلو باندې چې د سیمې او نړۍ د امنیت او د وسایلو ته پاري ډیر کم کې ګډون کوي ډیر ځات په دغه مسایلو دی لکه د غرب فیشن او د نه پیغام د میوزیک او د شیانو نو زه ما جدي غوښتنه ده د ځوانانو نه چې کغواړی په مسمه کې په دې هیواد کې په دې ټول سیمه کې غواړی یو د یو موثر کار وکړي هدا خپل مهمه نه ده چې تاسو همیشه مهم اوسئ یوازې موثر اوسئ کوشش وکړئ چې داسې ګروپونه پیدا کې چې الته تاسو یو فکر د کولای شي یو ایديالوژي د کولای شي یو اندازه هغه معلومات چې تاسو په سیمه کې اوسئ دغه پاړه باندې تاریخي سیاسي اقتصادي حتی پوهنیز معلومات ترلاسه کړئ نو مهمه ده چې دوی اولغه خپل ټارګټ ګروپونه پیدا کی کسان پیدا کی او دا ډیر سخت هم نه ده یو کس چې پیدا سي د سوشل نتورک یو کټ هم ده چې دا ډیر چټک ډول باندې تاسو هغه رښتینی ګروپونه او کسانو د باس فورمونه زر پیدا کوي نو زه وختانه مې هم ده چې لیک لدی خپل پوښ نه راوځي او هغه مهمو مسایلو کې چې څوک دخیل دي لکه دا غوړ چې دا د دته ورته نور مرګري ګروپونه دي د سره اړیکی وساتي زه مطمئن یم چې یو کال بعد به تاسو معلومات دې نن په پرتله په د سیم پاندا زیات
ډیر زیات مننه استاسو نه زموږ د پروګرام وخت پای تر رسیدي استاسو د دوه مل منو ډیر زیات مننه موږ سم پروګرام کې برخه واخیست اوردونکو دا موږ سره د جرمني د هنوور پونتون د پی ایچ ډی د کونکو د سوشل میډیا فعال محمد تنها او د عوامي نشل ګوند ځوانانو د څنګه مشر موسین دول د دې دوه مل منوري رضایت همره موږ چې پروګرام کې برخه واخسته زمنګ نن موضوع چې د سولې په راوستو کې ځوانان په خاص توګه د سوشل میډیا یا د ټولنیزو رسنیو د لارې څه رول لوبول شي خپل کوربه سلام محمد تهجات ورکړی د لپامه
د مشال ریډیو د سې شنبه د ورځې 19 پروګرامونه
پام کوا
پا پاوکم یو لسو بجو
دا زوانانو غگ
پا یو نیم بجا
دا کرخی پا غاڑا
پا اتمنتا دا پاسا دوو بجو
حجرا
پا درینیمو بجو
سروی
پا سلورنیمو بجو